آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان لیکوال او ژباړونکی محمد نوید آریان سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
زما په فکر خوشباړه تر تخلیق ګرانه ده.
ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب د تلویزیونی ډرامو په باره کې راته غږیږي.
یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلیږي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت آنلاین موزیم پرانیست. د دې موزیم للارې هنرمندان کولی شي خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي. د باختر آژانس د خبر له مخې آنلاین موزیم د هیواد له فرهنګي میراثونو، هنري آثارو او د افغانستان د فرهنګ او تمدن په باب معلومات اسانه کړي. هر څوک کولی شي هغه وګوري. دا موزیم د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات او د ملي آرشیف رئیس معصومې نظری پرانیست. هنرمندان کولی شي د دغې پاڼې له لارې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي. د هرات ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست غواړي د هرات ولایت د خطاطانو آثار له هیواده بهر نندارې ته وړاندې کړي. د هرات ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس آریا روفیان په هغه ناسته کې چې د هرات ولایت له خطاطانو سره یې لرله ویلي چې دوی په دې طرحه کار کوي او تر بشپړېدو وروسته به یې جمهوري ریاست ته وسپاري. د باختر آژانس د خبر له مخې آریا روفیان په تیرو کلونو کې د خطاطي هنر ته نه پاملرنه د دې هنر د رکود کلونه بللی دي. په دې ناسته کې خطاطانو خپلې ستونزې هم ویلې چې ښاغلي روفیان د خپلو امکاناتو په حدودو کې د همکارۍ ژمنه ورسره وکړه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د ځوانانو پارلمان جوړ کړي. هغه ځوان کولی شي د دې پارلمان غړیتوب حاصل کړي چې په ځوانانو پورې د اړوندو رسمي مرکزونو غړیتوب ولري. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت په خپله وروستۍ خبرتیا کې له ځوانانو غوښتي د خپل فعالیت سندونه او جوازونه په مرکز کې د ځوانانو د چارو معینیت ته او په ولایتونو کې د اطلاعات و فرهنګ ریاستونو ته وسپاري.
په کوټه کې میش ځوان لیکوال او ژباړونکي محمد نوید آریان له بلوچستان پوهنتونه په پښتو ادبیاتو کې ماستری کړې ده. ده د ماشومانو لپاره د کیسو څو کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د دې تر څنګ یې د تاریخ او فلسفې په برخه کې د لسو شاوخوا علمي آثار هم له اردو ژبې پښتو ته راژباړلي دي چې ځینې چاپ او ځینې ناچاپ دي. ښاغلی آریان وایي ژباړه تر تحقیق ګران کار دی او که علمي آثار راوژباړو خلق په مو د نړۍ له نورو قومونو او کلتورونو خبر شي او په فکرونو کې به بدلون راشي. لکه غلی محمد نوید آریان سره د ژباړو د ارزښت، اړتیا او د ژباړلو کتابونو په باره کې په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
محمد نوید آرین صاحب، تاسو پوهیږئ چې په پښتو کې د ژباړې لپاره موږ مستقل ادارې نه لرو. بیلابیل کسان د ژباړو په برخه کې کار کوي او هغوی د خپل ذوق له مخې ژباړې کوي. تاسو هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې پښتو ته مو ګڼ شمېر کتابونه راژباړلي دي. په پیل کې که دا راته ووایاست چې آیا په پښتو کې ژباړې ته څومره اړتیا ده او په کومو برخو کې باید ژباړې راوسي؟
واقعي هم په پښتو معیاري کتابونه نشته، خصوصا ژباړې خو بیخي اغه مسته. مګر بیا هم سناڅه کار به سوي، خو لکه څنګه چې مستقل ادارې نه دي جوړې شوې، د حکومت لخوا مرسته نسته، نو خلک چې دي ستا خبره په خپل ذوق سره کار کوي. نه نو موږ هم دا رقم چې دي کتابونه، علمي کتابونه ژباړلي دي. لومړی سر چې ستا سره څه نه وي ته به ژباړې کوې. بیا چې ژباړو مثلا کوم بنیاد جوړ کړ، تر هغه وروسته چې کوم خلک وروزل شول، بیا به تر هغه وروسته چې دي زموږ خلک به په خپله ژبه کې د خپل تصور، د خپل افکارو څخه به بیا دوی چې دي لیکنې کوي. اوس ایران وګوره، په ایران کې په ملي ملیونو کتابونه چاپیږي ژباړي. چې کتاب مثلا ولیکل سي دریم ورځ هغه په تهران کې چاپ شوی، نو د ژباړو اهمیت زیات دی. مګر تر ژباړو را وروسته به یو قدم یا دوه قدمه نور مخته ځو، بیا به خپلو لیکنو ته هم چې دی دوام ورکوو.
تر اوسه پورې چې په پښتو کې کومې ژباړې کېږي، اکثریت یې منصورې ژباړې دي او منظومې ژباړې لا نسته. دغه کومې منصورې یا نثري ژباړې چې کېږي او کومې ژباړې چې ستاسو له نظره تېرې شوي دي، څه فکر کوئ چې آیا دغه ژباړې معیاري ژباړې بللی سو او له دغو ژباړو سره انصاف شوی دی؟
زموږ خلک چې د ژباړې په فن کې مسلکي نه دي، نو داسې ژباړې کړي دي چې د هغه څخه له ورایه معلومېږي چې له کومې ژبې څخه دي. زما په فکر دا ده چې دوی د ژباړې غټه کمزوري ده. باید دا نه سي معلومه چې دا له کومې ژبې څخه دي، باید دا معلوم سي چې دا لکه په همدغه ژبه کې لیکل شوي دي.
او تر اوسه چې کومې ژباړې کېږي، په دیني برخه کې هم دا د فقه کتابونه اکثر را ژباړل شوي دي، او زیات په اوس وخت کې لیکوالان ادبي ژباړې زیات کوي. په داستاني برخه کې ناولونه او لنډې کیسې را ژباړي. د علم په نورو برخو کې ژباړو ته څومره اړتیا ده؟
زموږ په پښتو کې چې تر ټولو وړاندې ژباړې شوي دي، هغه د مذهبي کتابونو شوي دي. علمي کار خو بېخي لږ شوی دی. فکر کوم چې دغه هم د تېرو لسو کالو یا د دغه یوویشتمې پېړۍ په له سره به کار را شروع شوی دی. تر دې وړاندې خو هېڅ هم نه و. غټ مشکل دا ده چې علمي کتابونه بیا لوستونکي نه لري.
ستاسو د ژباړلو کتابونو ته به راسو، تاسو په تېرو شاوخوا پنځلسو کلونو کې فکر کوم د لسو په شاوخوا کې کتابونه پښتو ته را ژباړلي دي، او دغه کتابونه تر ډېره د تاریخ او فلسفې په برخه کې دي. دغو ژباړو ته مو څنګه پام ور واوښت؟ او آیا دغه کتابونه مو د خپل ذوق له مخې وژباړل که نه؟ کوم خپرندوی له تاسو غوښتنه وکړه چې دغه کتابونه ور وژباړي یا هغوی چاپ کړل؟
زه تقریبا فکر کوم د لسو یا یوولس کال به وم. ما کتابونه لیکل تر هغه وروسته چې بیا زما ذوق لږ زیات شو، نو بیا مې علمي کتابونو ته مخ واړوه. په دې باره کې ځینې مشرانو مثلا توصیه راته وکړله، خصوصا صحاف صاحب زه نوم یادوم، هغه دې ته وهڅولم.
تر کومه وخته پورې چې موږ په خپله په پښتو کې د بېلابېلو علومو په برخه کې فرضاً د فلسفې او د نفسیاتو د ارواپوهنې د تاریخ یا د لرغونپوهنې په برخه کې چې تر څو موږ خپله لیکوالان ونه لرو، تر هغه وخته پورې زموږ د لوستونکو تنده په همدغو کتابونو ماتېدلی سي؟ که زموږ لیکوال دې ته پام وکړي او دغه کتابونه را وژباړي، څه فکر کوئ چې دغسې کتابونه لکه ستاسو په ژباړلو کتابونو کې د پاکستان د نومیالي تاریخ پوه ډاکټر مبارک علي یادونه موږ کولای شو، د ده څو کتابونه تاسو ژباړلي، دغسې کتابونه زموږ د لوستونکو په فکري بدلون کې څومره مرسته کولای شي؟
ډېره غټه مرسته کولای شي. اوس تر ټولو وړاندې چې دوی تاریخ او فلسفه تقریبا نفسیات هم دا ولې ما انتخاب کړل، دا ځکه چې د دغه له لارې زموږ تصورات چې دي تغیر موندلی سي. فلسفه یو ډېر رښتونی علم دی. تاریخ پر ساینسي بنیادونو درول، لکه موږ پخوا فکر کاوه چې تاریخ وایي د پاچاهانو کیسو ته یا د هغو ظلمونو ته یا د هغو ښه کړنو ته، تاریخ ډېر وسیع مفهوم لري. تاریخ چې دی اوس د ولسونو تاریخ دی. نو په دې باره کې چې دی ما غوښتله چې ولس چې دی د تاریخ له دې نوي تصور څخه چې جدید او ساینسي تصور ته وایي له دې څخه آګاه سي. دغه راز فلسفه هم او دغه راز نفسیات او نور داسې علوم هم.
تاسو پوهیږئ چې زموږ چې کوم دلته دیني مدارس دي، په دیني برخه کې هم په درسي نظامي کې فلسفه ډېره کم ورته ویل کېږي، یا به دا ووایو چې هېڅ نه ورته ویل کېږي. او کوم چې دغه عصري علوم دي، د تعلیمي نظام دی، که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، په دې کې فلسفه په ډېر برسېرن انداز ورته ویل کېږي. د دغسې کتابونو ژباړه به خلک څومره وهڅوي چې هغوی فلسفه او تاریخ مطالعه کړي؟
په مدرسو کې چې کومه فلسفه ورته ویل کېږي، هغه ډېره پخوانۍ ده، دوه نیم زره کاله زړه ده. پر هغې وروسته بیا د هېڅ اضافتوب یا زیاتوب نه دی کړی. نو زما په فکر دا علم چې دی، دا باید که فلسفه ده که تاریخ دی، چې کوم د دې جدید کوم تصور دی، هغه باید موږ درک کړو چې دا زموږ د لوستونکو دپاره ډېر مهم دی. که لومړی ټولګی نه وي، دوم نه وي، درېیم نه وي، په عالي تحصیلاتو کې خو باید چې دا علم چې دی موږ په ډېره غټه کچه چې دی موږ په خپلو پوهنتونونو کې په پوهنځیو کې په دې کې چې دی وروپېژنو.
څنګه چې ما په پیل کې وویل چې موږ د ژباړو لپاره مستقلې ادارې نه لرو، نو د ذوق له مخې داسې ډېر کتابونه زما تر نظر تېر شوي دي چې یو کتاب دوه یا درېو کسانو ژباړلی. فرضاً زه به د پاولو کولو د الکیمیست ناول یادونه وکړم چې په پښتو کې د کیمیاګر په نامه درېو څلورو کسانو ژباړلی دی. راشد خټک او دلته په کوټه کې نسیم اڅکزي او نومیالی لیکوال صفیه حلیم دغو کسانو ژباړلی. څه فکر کوئ چې یو کتاب د بېلابېلو کسانو لخوا ژباړل، آیا دا پر یوه کتاب د څو کسانو انرژي مصرفېدل نه دي، که یا فکر کوئ چې پروا نه کوي بېلابېل کسان دی وژباړي، څوک د چا ژباړه خوښوي؟
زما په فکر که چېرته یو کتاب دوه کسه یا درې کسه وژباړي هم بده خبره نه ده. بیا به چې لوستونکي به دا فیصله کوي چې د چا ښه ژباړه وه، خو دلته پته نه لګېږي چې چا کوم چیرې کار کړی دی. د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه اردو وي، د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه فارسي وي یا دري وي، دغه راز نور خلک ژباړې دي وکړي، خو ښه خبره ده. بیا به وروسته لوستونکو فیصله کوي چې چا کوم ژباړه کړې ده یا به هغه ژباړه کوونکی چې دی د بل ژباړونکو کتاب ګوري چې ما کومې نیمګړتیاوې هغه کړې دي زما څخه سوي دي د چا چې د ژباړه ښه ده دغه راز به زما په فکر بیا معیار رامنځته سي.
په ژباړو کې انتخاب څومره مهم بولئ چې آیا یو اثر کوي لیکوال ژباړي داسې کېدلی شي چې په یو اثر کې فرضاً د دوه درې څپرکي خوښ وي او نورې خوښ نه وي هغه راوژباړي انتخاب څومره مهم دی د موضوعاتو په ټاکلو کې؟
کله کله داسې وي چې یو لیکوال وي د بل ژبې د بل محیط د بل هیواد نو هغه چې دی د خپل هیواد پر د ګټو پر اساس بولي دغه رقم یو شی لیکلی وي نو کله چې زموږ ژباړونکي ورسره مخ کېږو نو بیا د یو ډېر مشکل سره مخ سي چې که دی هغه شی کټ مټ وژباړي د خپل محیط لپاره نقصان لري نو زما په فکر دا به غټ امتحان وي د ژباړونکي لپاره چې دی څه فیصله کوي.
دغه ستاسې د ژباړلو کتابونو په اړه که معلومات راکوي چې کوم کتابونه په دغو کې چاپ شوي دي او کوم ناچاپ دي اوس هم آیا ژباړې تر لاس لاندې دي که نه؟
زما خو د ژباړو د تاریخ او د تاریخ فلسفه تر ټولو وړاندې صحاف صاحب چاپ کړ چې لیکوال ډاکټر مبارک علي دی. بیا تر هغه وروسته مې چې دی بل کتاب و تاریخ پرون او نن چې هغه د بده مرغه له ځینو مشکلاتو له وجې چې دی پاتې سو نو اوس چاپ ته چمتو دی. بیا تر هغه وروسته چې مې کتاب وژباړه پخوانیو تهذیبونو کیسه د علي عباس جلالپوري نو هغه بیا چې دی پښتو ادبي غورځنګ د کوټې لخوا خپور سو. دغه راز فلسفي براشي چې د خوان سفر رساله ده هغه هم چاپ سوله د پښتو ادبي غورځنګ له لوري. تاریخ او د تاریخ په رڼا کې چې هم د مبارک علي اثر دی هغه هم د صحاف نشراتي موسسې لخوا چاپ سو. بیا وروسته یو زر او یوه شپه چې الف لیله ورته وایي په عربي کې په فارسي کې هزار او یک شبه ورته وایي هغه په خلص شکل یعنی په یوه ټوکی ما وژباړه نو هغه لا نه دی چاپ سوی خو بیا هم چاپ ته چمتو دی. دغه راست تر ټولو وړاندې چې زه درته وایم چې زه لس کلن وم ما د پښتو سره علاقه پیدا سوه نو ما د ماشومان دپاره د پښتو نکلونو کتابونه ولیکل نو هغه خو هغه وخت چاپ سوي دي. اوس چې مې په لاس کې کوم کتابونه دي لکه د جنسي اړیکو تاریخ چې د نیاز فتح پوري کتاب دی هغه مې تر لاس لاندې دی اوس او د فلسفي لنډ تاریخ چې زما تالیف دی هغه اوس بیخي چاپ ته چمتو دی. دغه راز د ښځو تاریخ دا د ډاکټر مبارک علي کتاب دی یو لنډکی کتاب دی دا هم اوس چاپ ته چمتو دی او ترجمه شوی دی.
په دغو کتابونو کې دغه یو کتاب چې تاسو یاد کړ یو زر او یوه شپه دغه کتاب خو نومیالي څېړونکي معصوم هوتک هم پښتو ته راژباړلی دی هغه خو په څو ټوکه کې دی دغه تاسو وویل چې دا خلاصه د لنډیز دی؟
هو دا لنډیز دی. زموږ نن سبا ګوره د فیسبوک دور دی خلک چې دومره وخت نه لري کتاب لوستلو ته نن سبا چې په فیسبوک کې غټ کمنټ وي یا اوږده خبره وي هغه خلک نه لولي نو ما زره ولاړ شم بیا چې د لس ټکو پر ځای باندې مې یو ټوک کتاب هغه کړ چمتو کړ چې ما ویل دا چې مختصر وي بیا خلک لولي.
تاسو د فیسبوک یادونه وکړه په فیسبوک کې به مې لیدلي د هرې موضوع لپاره پر هر شي باندې پاڼې سته خو چې زما تر نظر نه دي تېره شوي هغه د ژباړو لپاره یو ځانګړې پاڼه ده. آیا ښه نه وو چې په دغو ټولنیزو رسنیو کې د ژباړې لپاره هم داسې یو مبارزه سوې وای چې ځوانان ژباړې
بالکل تر ټول د مخه داسې کوشش وسي چې دا ژباړونکي چیرته چیرته ناست دي چې خواره دي چې دوی سره راټول سي یو نیټورک جوړ کړي یو د بل د کاره خبر کړو بیا نو په فیسبوک کې هم د دې لپاره ګروپونه جوړېدلی سي دوی چې یو د بل د کاره خبر سول بیا به هغه تکراري د ژباړو مسله چې وه هغه به هم له منځه ولاړ سي دې ته باید چې دوی چمتووالی وښودل سي.
په پای کې به دغه پوښتنه وکړم چې ځینې خلک ژباړو ته په ډېر ټیټ نظر ګوري ما خپله هم د ژباړو تجربه کړې څه ژباړې مې کړې دي د ځینو لیکوالانو لخوا ما اورېدلی دي چې ژباړه چندانې کار نه دی ستاسو تجربه څه ده چې آیا ژباړه تر تخلیق ګرانه ده که اسانه ده؟
زما په فکر خو ژباړه تر تخلیق ګرانه ده ولې چې ته د بل سړي فکر راولې خپل ټولنې ته نو د بل فکر خپل ټولنې ته راوصل د هغه محاوره خپل ژبې ته راوصل دا ډېر مشکل کار دی. په خپل ژبه کې خو ته خپلواک یې خپل فکر په هر رقم چې ستا زړه وي هغسې لیکلی سي مګر په ژباړه کې سړی چې دی مقید وي. او بله خبره دا ده چې که اوس په انګریزي ژبه کې موږ له پښتو څخه یو شی ور وژباړو انګریزي خو غني ژبه ده په انګریزي کې هر څه شته نو به انګریزانو ته یو نیمګړتیا ویسي مګر زموږ ژبه چې هېڅ نه لري لمنه تشه ده نو په هغه کې موږ یو شی ورته ترجمه کړو هغه به داسې وي لکه نوی شی ځکه چې زموږ په ژبه کې خو اوس بیخي دا اوس که درته ووایم چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې به کار ورته سوی تر دې وړاندې خو په پښتو کې بیخي په نشت سره کتابونه شي موجود نو په پښتو کې ژباړه نیمګړتیا نه ده بلکې د پښتو دپاره ډېره ضروري ده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري
وږمه رشیدی راغلی او د یو مهربان بوډا ځنځي او میکیانو نقل ورسره دی راځي دا نقل به واورو د دې لملګرتوب او مهربانۍ په خبر شو.
موږ سره بیل نه یو د چین یو ولسی کیسه. ډیر زمونه پخوا په چین کې یو شتمن سړی اوسیده چې دستر ګل درده خورا په تکلیفو د وشپې ویهی او پسګروی یو تیرولې او دا د څو ورځو یا اونیو خبره نه و بلکې له څو کاله راهیسې دغه حال و سوداګر ډیرو طبیبانو ته ورغی خو علاج یې ونه شو د بل ځان سره په ژړغوني غږ ویل د دومره دنیا د دومره ثروت مې څه په کار راغلل له طبیبانو نه هیله شوي سوداګر جارچند خپاره کړل چې جار ووهي چې که هر چا د سوداګر د سترګو د خوږ دوا پیدا کړه ډیر لوی انعام به وګټي د سوداګر د اوسېدو په ښار کې یو نیک عمله بوډا هم اوسېده چې کوڅه په کوڅه به ګرځېده نقل نبات او نور خواږه به یې خرڅول دی چې د ډیر مهربان زړه څښتن و د ګټې پیسې به یې تر ځان بېوزلو کسانو سره ویشلې او په همدې وجه ټول عمر د کمې سرمایې ګرځنده پلورونکی پاتې و بوډا چې د سوداګر د سترګو له درده خبر شو په ماشومتوب کې له موره اورېدلې خبره وریاده شوه چې یو داسې بوټی شته چې د سترګو د هر رنځ دارو دی بوډا خپله سودا راټوله کړه څادر یې وڅنډه کور ته لاړ او مېرمنې ته یې وویل چې غواړي ځنګل ته لاړ شي ګوندې دغه بوټی ومومي مېرمنې ورباندې په قهر شوه چې دا کور د اولاد چا ته پرېږدي چې په ناآشنا دوا پسې ځنګل ته ځي ده ورته وویل اوس خو د دوو ورځو ډوډۍ لرئ او زه به که خدای کول په همدې دوو ورځو کې خامخا راستون شم په سبا سهار چې سپاهیانو د ښار دروازې پرانیستلې بوډا لومړنی کس و چې ووت بوډا د ځنګل په لور نیغ روان و دی چې کله کوچنی و په خیال کې به یې ځنګل شین تالاب او ځان د دې شنه تالاب په یخو رڼو اوبو کې لامبوزن ماهي باله بوډا تر ځنګله پورې په یوه ساعت بې دمې مزل وکړ هورې یې چې لاندې وکتل لیکې لیکې میږي یې ولیدل چې د وریژو د وړو دانو غوندې سپین وړکي بارونه په شا لالهانده روان دي ورته ځیر شو پوه شو چې یوه تیږه اوبو ته لوېدلې ده او اوبه راختلې دي میږتون ته ننوتي د مهربان زړه څښتن بوډا میږیو ته چې کورې ورانېده خوا بده شوه له ځان سره یې وویل موږ سره بیل نه یو دا خبره یې وکړه او ویالې ته ورټیټ شو تیږه یې راویستله بیا یې په نري لرګي د ویالې غاړه یو څه ژوره کړه چې راوتلې اوبه بیرته ویالې ته توی شي بوډا چې د میږتون د ژغورلو غم وکړ په ځنګل کې په خپل مقصد پسې مخ په وړاندې روان شو د هغه ناشنا درملو د موندلو په اسره هرې خواته کتل او هر شي ته ځیریده له اوږده لټونه وروسته خوبه ولی شو دی چې سهار وختي راپاڅېدلی و خوب ورباندې غلبه وکړه ویده شو په خوب کې ځان د دنګو ماڼیو په ښار کې ولید بیا یوه ډله عسکر ولیدل چې په تیلو غوړې تورې زغیرې اغوستي د ده خواته ور روان دي عسکر ورڅخه چاپیر شول او اشاره یې ورته وکړه چې دغسې روان شي عسکرو ویریدلی بوډا یوې شاندارې ماڼۍ ته وروست د هورې په یوه لوی تالار کې یوه هیبتناکه ښځه ولیده چې په تخت باندې ناسته ده او یو جګ تاج یې په سر ایښی دی بوډا د احترام د ادا کولو لپاره په ځنګنو شو او تنده یې په ځمکه کېښود ملکې د درېدا امر ورته وکړ دی چې سخت ویریدلی و سمدستي راپاڅېد ملکې ورته وویل د تیرو زمانو د لوی امپراتور یو غوندې ته هم د لوی سیلاب مخه ونیوله موږ سره بیل نه یو هر چېرته که له مشکل سره مخ شي ته صرف غږ وکه نور نو بېغمه اوسه زه او زما رعیت به ستا په خدمت کې یو بوډا غاړې صافې کړې ویې ویل زه په یوه بوټي پسې ګرځم چې د سترګو د هر رنځ لپاره درمل دی ملکې سر وخوځوه افسوس یې وکوه او ویې ویل ما هیڅ وخت د داسې بوټي نوم نه دی اورېدلی خو که ته خپل لټون ته ادامه ورکړې خامخا به یې ومومې دغه وخت بوډا راویښ شو راکیناست او پام شول چې یو ځل بیا د هغه میګتون په خوا کې دی په زړه کې ورتیره شوه ګوندې صادقانه رویا به وه چې د میګتون په خوا کې د میګیانو ملکه په خوب ولیده بوډا خپلې مېرمنې ته ویلی وه چې تر دوو ورځو ډیر وخت به نه تیروي ځکه یې بیړه وه د رویا په اړه یې نور فکر ونه کړ راپاڅېد او په ناآشنا بوټي پسې په ځنګل کې په مخ لاړ دی د بوټي په لټون کې دومره غرق و چې د وخت تیرېدو ته یې صرف هغه وخت پام واوښت چې تیاره مخ په زیاتېدو شوه پاس یې وکتل لمر د اسمان څنډو ته نږدې شوی له ځنګله څخه د راوتلو په فکر کې شو خو چې هره خوا یې سترګې وغړولې د راوتلو لوری صحیح نه کړ تیاره خپرېدله او ورسره یخني زیاتېدله دی چې آبادۍ ته له رسېده نهیلې شوی و په مازی یوه کنډواله پسې ګرځېده چې شپه پکې سبا کړي له یخنۍ یې لاسونه سره مخل او په پناه ځای پسې هر لور ته ورخطا ورخطا سترګې غړولې د ماښام په ترغونو کې د یوه بام د سرسري خښتې په نظر ورغلې او په بیړه ور روان شو په تیار کې کله پایڅه په اغزو کې بند شوې، کله په خپوران ځای کې په مخ روانو. بلاخره یو زړه معبد ته ورسید چې د زړې ودانۍ د ډبرو په چاودونو کې واخه بوټي دي. د معبد د ودانۍ چت نیم لاندې رالوېدلې، نیم لا په خپل حال پاتې و. بوډا چې څنګه د معبد په دروازه کې پښه ایښوده، لاندې یې ځنځه ولیده. ځنځې هم غوښتل چې د معبد کنډوالې ته ننوځي، خو دغه وخت یو مرغه راپیدا شو او ناڅاپه په ځنځه باندې ورټیټ شو چې په مخوکه کې ونیسي وی خوري. بوډا لاسونه ورته وخوځول او چیغې ورباندې وکړه. مرغه وویریده، ځنځه یې پرېښوده. بوډا خپل ورغوی د ځنځې مخې ته کېښود. وی ویل، موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. ځنځه ورغوي ته ور وختله او ګڼو پښو یې د بوډا لاس وتخنوه. بوډا وچې پاڼې او وچ لرګي راټول کړل، د معبد په منځ کې ور ور واچوه چې یو څه تود شي. د ځنځې لپاره هم یو څه تازه پاڼې راوړي چې وی خوري. د وویل، ملګری، زما لپاره که د خوړلو څه نشته، ستا لپاره خوشته، وخوره، تازه پاڼې وخوره. بوډا اورته وغځېد او لاسونه یې تر سر لاندې بالښت کړل. دی چې ډېر ستومانه و، سمدستي خوب یووړ. خو ان په خوب کې هم لیدل چې په ځنګل کې په ناشنا بوټي پسې ګرځي. نیمه شپه به وه چې د چا د پښو په ښکالو راویښ شو، راوچت شو، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د روښانو رنګونو له ځنځې پرته نور هیڅوک نه و. بوډا مخکې تر دې چې بیا وغځېږي او سترګې پټې کړي، وویل، د ویجاړ معبد د ترخې شپې ملګرې، زه خو وار په وار ناکراره کېږم چې ستا به څه حال وي. یو ټیټ غږ لکه له ډېر لرې چې راځي واورېدل شو. موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. که ته مخ په جنوب لاړ شې، د ناجو یوه داسې ونه به ووینې چې دوه ډډه لري. د هغې لرې ښو سره نږدې به یوه دانه پیدا کړې چې ډېره موده پخوا زموږ یوه د اکا زوی ورباندې توکلي وه. دغه دانه به په شرابو کې حل کړې او هغه شتمن ته ووایه چې د سترګو د خوږ درمل دي همدا دي. د ځنځې د بنیادم غوندې خبرې کولو بوډا وویراوه، ریکت واخیست، پوه شو چې په جادویي ځنځه پیښ شوی دی. وی غوښتل وتښتي، خو په پښو کې حرکت نه و، لکه په ځمکه پورې چې نښتی وي. خو لږ وروسته یو بل فکر ورپیدا شو او ویره یې کمه شوه. فکر یې وکړ چې که ځنځې تاوان وراړولی، تر اوسه یې انتظار نه ورته کاوه. هغه خو د شر نه ښکاري، بلکې د خیر نیت لري. د بوډا ویره کمه شوه، خو ورکه نه شوه او د سترګو پرانیستلو جرأت یې ونه کړ. سهار چې د لمر لومړنیو پلوشو د ویجاړ معبد منځ ته لاره وکړه، بوډا د یوه سترګه په احتیاط سره یو څه پرانیستله. ځنځه نه ښکارېده. یو څه زړور شو، سترګې سمې پرانیستلې او شاوخوا یې وغړولې. جادویي ځنځې پښې سپکې کړې وې. دی د ځنځې له لارښوونې سره سم مخ په جنوب روان شو. ډېر لټون یې وکړ، ډېرې ناجوګانې یې ولیدلې، خو د دوو ډډو ناجو یې ونه موندله. ناوخته ماسپښین شو، ستومانی او نهیلي ورخطا کړ. د یوې ونې ډډ ته یې تکیه وکړه او په زړه کې ورتېره شوه چې که داسې ناجو هم ومومي، دا امید نشته چې دانه به په لاس ورځي، ځکه په دا هومره ډېره موده کې به خامخا بل چا موندلې او وړې وي. بوډا نور د راستنېدو اراده کوله چې د ورنږدې ونو ورهاخوا یې د دوو ډډو ناجو ته پام شول. په ده کې نور د ولاړېدو سیکه نه وه پاتې. په ناسته په څکېدو څکېدو ور وخوځېد. لار په اغزو او د ناجو د ونو په ستن ډوله پاڼو ډکه وه. پرمختګ سخت و او بډایه وار په وار ستنېدو ته هڅوه. خو ناڅاپه د میږیو د ملکې کړې ژمنه ور یاده شوه. چیغې کړه، میږیو، میږیو، موږ سره بیل نه یو. تقریبا د سترګو په رپ کې له هرې خوا په زرګونو زرګونو میږي را پیدا شول. د بوډا په وچو شونډو مسکا کېناسته، لاس یې اوچت کړ. میږیو ته یې وویل، زه د دې ناجو شاوخوا ته په یوه دانه پسې ګرځم چې د سترګو د خوږ دوا ده. او له دې خبرې وروسته په احتیاط سره ځای په ځای کېناست چې خپل کوچني مرستندوی تر پښو لاندې نه کړي. شیبه نیمه پس میږي د ونې د زخې په اندازه کوچنۍ دانې سره راڅرګند شول. بوډا په رېږدېدلو ګوتو دانه ورنه واخیسته، هغې ته یې په ځیر ځیر وکتل. نارنجي وه او د دواړو اړخونو زیړ خالونه یې د تکو زیړو سترګو غوندې روښانه وه. دانه یې په جیب کې کېښوده او میږیو ته یې وویل، له تاسې او ستاسې له ملکې نه مننه. میږي د ځنګل په ډکو بوټو او وښو کې له سترګو نه هم شول او بوډا اراده وکړه چې له ځنګله ځان وباسي. د نقلو نباته او نورو خوږو ګرځنده پلورونکی په سبا ورځ د سوداګر د کور دروازې ته ولاړو. له چوکیدار یې د سوداګر د لیدو غوښتنه کوله. چوکیدار چې د بوټاش لیدلو جامو ته وکتل، په مسکا یې ورته وویل: ستا غوندې بې وسه سړی به زما له بادار سره څه مرسته وکړي؟ ده ځواب ورکړ: که شتمن یو که بې وزله یو، یو له بله بیل نه یو. بوډا او چوکیدار له خبرې سره کولې چې سوداګر له کوره راووت او بوډا ته یې وویل: زه له هر چا سره ملاقات ته تیار یم، خو که پوه شم چې راغلی سړی مې هسې وخت ضایع کوي، بیا یې په دا خپله امسا باندې په څټ څټ وهم چې بل ځل احتیاط وکړي. بوډا له جیبه دانه راویستله او په شرابو کې د هغې د حل کولو او زخرۍ ورته وویل چې د سترګو درد یې ختم شي. شتمن سمدستي شراب وغوښتل، دانه یې پکې حل کړه، وڅښل. څو شېبې وروسته یې دردونه آرام شول. شتمن له ډېرې خوشحالۍ د هغو پیسو دوه برابره بوډا ته ورکړې چې ژمنه یې کړې وه. مهربان بوډا او د هغه د کور غړیو تر دې وروسته د شتمنو غوندې بې زحمته ژوند وکړ.
شاعر، کیسه لیکوال او ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب له کابو 15 کلونو راهیسې ډرامې لیکي. یو شمیر ډرامې فلم شوې دي، یو سریال خپور شوی او د نوي سریال لس برخې لیکلې دي. نوموړی وایي که موږ په تیرو کلونو کې ښې ډرامې لیکلې وای او ولس ته مو ښه ذهني خواړه برابر کړي وای، اوس به مو دا حال نه و. له نوموړي سره مې مرکه کړې، پام مو ورته را اړوم.
تراب صاحب، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې ډرامې ولیکل شوې، هر هر چا ولیکلې. تاسو چې تقریبا له شاوخوا 15 کلونو را په دې خوا ډرامې لیکئ، طبعا دا ډرامې به مو اورېدلې وي، هغه کوم معیارونه، کوم اصول چې د ډرامو دي، دغه په دغو اصولو برابرې وي نه وي؟
دا صحیح خبره ده چې په تېرو کلونو کې ځینو خلکو ډرامې لیکلې دي، خو هغه ډرامې ډېرې د رادیو ډرامې دي او د تلویزیون په برخه کې ډېر کم کار شوی دی. نو رادیو ډرامې خو دومره ما اورېدلې نه دي، او تلویزیون ته خبره راشي نو د تلویزیون په برخه کې هېڅ کار نه دی شوی. دا کار په نشت باندې حساب.
په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په ډېر ښه کیفیت سره سریالونه موږ لرل، اما په دې وروستو کلونو کې سره د دې چې امکانات هم وو، خو متاسفانه ټیټ کیفیت سره تولید اوسه.
بله، خبره دا ده چې د سریالونو جوړول چې ډېر زیات لګښت غواړي، نو ټول نه مخکې دا د دولت مسؤلیت دی چې دغه تش ته فکر شوی او په دې برخه کې کار کړی وي. نو دوی دغه مسؤلیت او دغه تش احساس نه کړل، لیکوالان یې ونه هڅول. نو یو څوک نشي کولی چې په لکونو پیسې دې په خپله هم د لیکلو کې او هم د هغه ولګوي، بیا په اخره کې د نشر په برخه کې ستونزې پیسې ته غواړي. نو په دې برخه کې ځکه کار ونه شو.
تراب صاحب، درته وایسته چې په دغه تیرو 15 کلونو کې به مو څومره سناریوګانې لیکلي؟
بله، نو په دا موده کې خو ما تر اوسه تقریبا 2 سناریوګانې لیکلي دي، او داسې سناریوګانې چې هغه فلم شوي دي، عکس شوي دي. داسې د دې دعوه کولی شم چې په اوس وخت کې بې زما له ډرامونو په افغانستان کې د بل چا د تلویزیون په برخه کې داسې ډرامې نشته چې په هغې دې حساب وشي. زما ځینې ډرامې په کال کې د 500 زره نه ډېرې خپرې شوي دي، د خلکو په بیا بیا غوښتنه باندې چې تلیفونونه یې کړي دي. ما تر اوسه 2 مستند فلمونه، تلویزیونی ډرامې او هنري فلمونه لیکلي، همدارنګه مې یو سیریال لیکلی سلام په نامه لمر تلویزیون ته. اوس په یو سیریال باندې لګیم، د تلویزیونی سیریال باندې د اطلاعات و کلتور وزارت یې لیکم، لس برخې مې لیکلي دي، کیدای شي چې یو لس یا 15 برخې نورې ولیکم.
تاسو ویل چې شاوخوا 22 داسې ډرامې او سیریالونه مې لیکلي دي او هنري یا مستند فلمونه، د یو څو نمونه راته واخلئ.
زما ډرامې چې خلکو که دا خبره مشوري شوی دی او ډیره خوخه کړی دی، هغه د پریوتی سری په نامه یو ډرامه چې دوستیاله په نامه یو ټیټکی الګ پکې کار کړی، او دا ډیره زیاته وچاریدله په اصطلاح. ورپسې چې ډیره زیاته خلک خوخه کړه، هغه محلونه ډرامه وه، چاپی دنیا، زنجیرونه، د پرانګ په ځای مې یو فستیوالي فلم دی، همدغسې د رڼا پر لور باندې یو مستند فلم د ننګرهار د قصر په برخه کې.
د کیسو په ځینو تخنیکونو باندې کتابونه لرو، بحثونه ور باندې سوي دي، په ډرامو هم لږ ډیره خبرې سوي دي، خلک ور سره بلد دي، لیکن د سناریو په ایسه کې ډیر کم زموږ د لیکوال پیږي او ډیر کم کسانم سناریو لیکي.
دا د سناریو لیکل دا دونه ګران خبره نه ده، منتها یو تخنیک غواړي چې یو ځل یو چا پیلو کنو، بیا ورته ډیره زیاته اسانه ده. نور لکه څنګه چې لنډه کیسه ده، ناول دی، دغسې پلاټ او تلوسه او د کلایمکس او د شین ټول لکه څنګه چې په غنور کې شته په ډرامو او سیریالونو کې مشته منتهه د دې چې دلته ډرامه چې د ډرامې لیکل چې دي دا په صحنو باندې بدلی یو ځینی وختونه د سکیږي چې د ځینو سیمبولونو نه کار اخیستل کیږي ځکه هلته اړتیا خو یو خبره ده چې د ډرامې لیکل د لنډې کیسې نه ډېره ګرانه ده ګرانه په دې ده چې په لنډه کیسه کې مونږ ویو چې فلانی کابل ته ورسېدو خو په ډرامه کې بیا ته ښې خلکو ته بهښې چې دا کابل ته څنګه ورسېدلو نو دغه څه تخنیکونه غواړي زما په نظر باندې که چېرته دولت دغه وکړي نو مونږ د لنډو کیسو لیکوال لرو او د لنډو کیسو لیکوال ته بیا د ډرامې لیکل هم دومره ګرانه خبره نه ده
تلویزیوني ډرامو او د راډیوي ډرامو دغه عمده فرقونه یې تاسو په خیال هم ده
نه نه فرقونه خو ډېر
دغه تفاوتونه په ایسه کې
څه راډیو ډرامې چې دي دا چې دي اسانه دي ځکه په سکرین باندې څوک دروغ ویلی نه شي په دغه کې یوازې غږونه کولی شي چې صحنې بدلې کړي په راډیو ډرامه کې مګر تلویزیون په ډرامه کې ته به یو منطقي علت هلته دغه کې چې د خلکو باور راشي چې دغه کېږي وخت تېر شلو خصوصا د وخت د تېرولو مسله پکې ډېره مهمه ده او ګرانه خبره هم ده خو په راډیو کې دغه شیان ډېر په اسانه کېدای شي ساویم پکې څوک دومره درک کولی نه شي اګر په تلویزیوني ډرامه کې ته هېڅ تېروتنه کولی نه شي ځکه هلته خلک درته ناستي یوه خبره به بله وکړمه چې د فلم او د ډرامې ترمنځ څه دغه ده د ډرامه چې ده د دې حرکتونه چې دي د دې کیسه چې ده بالکل کټ مټ د ژوند سره سمه روانه یعنې سړی داسې فکر کوي کنه چې دا زما د کور کیسه ده په ژوند کې چې کوم دغه پېښېږي نو په ډرامه کې هم دا پېښېږي خو په فلم کې مبالغه ډېره زیاته وي بیا هم د خلکو باور پرې راځي بله خبره دا ده چې فلمونه د بزنس یا تجارت لپاره جوړېږي او د هر چا د ذوق لپاره پکې یو څه دغه کېږي لکه د ځوانانو دغه لپاره نڅاګانې پکې دي بله دا ده چې د فلم صحنې چې دي ډېرې زر زر تېرېږي د بیکګراوند موزیک چې هغه ډېر زیات تیز وي په لږ وخت کې ډېرې صحنې سړي ته ښودل کېږي مګر ډرامه چې ده هغه نو بس کټ مټ د ژوند عکاسي ده د دې دا کیسه هم همدغسې نسبتا د فلم په نسبت باندې دا سلو روانه وي
تراب صاحب په کابل کې شاوخوا ډېر تلویزیوني چینل دي او دا چینلونه چې دي ټولې بهرنۍ ډرامې خپروي په دغه څو کلونو کې په دې باندې مختلفو لیکوالو خبرې وکړې دا نقد شو خلکو دا خبرې وکړې چې باید خپل تولیدات ولرو متاسفانه دغه برخه ته هیڅ توجه هم ونه شوه د ملي تلویزیون په شمول چې امکانات فکر کوم تر نورو ښه هم دي وې نسوای کولای چې دغه سي ډرامې ولري او په مسلسل ډول خبرې شي څه کول په کار دي تاسو په خیال څنګه کېدای شي چې موږ خپل تولیدات هم ولرو
نو لومړی خو زه دا وایم چې هغه تلویزیون چې خپل سیریال ونه لري هغه مطلق ناکام ځکه سیریال او ډرامه چې ده د هر تلویزیون د ملا تیر تشکیلی او دا نور خپرونې چې دي دای خاخونه دي دا واړه واړه یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلیږي دغه خلک چې د تلویزیونونو په راس کې دي یا په مشرۍ کې دي دا چې دي بزنسمنان دي دی د وطن ته د خدمت او دغه دعوې ډېرې زیاتې کوي خدا خبر صحیح نه ده صحیح په دین ده کچیر تا وې نو دې په د پردو په ځای خپل سیریال نه لرلې خدا ولی خپل سیریال نه لري د دې لږ ده دې چې دې په ارزان باید پردي سیریال نه رانی شي د دې په وسیله باندې ډېر پیسې د اعلاناتو د لار نه دې ځان ته راغونډي په خپل باندې پیسې لګي کړه غوړي تکلیف غوړي
نو تراب سر څه باید وسی
په کار خدا دا چې دا غزه خو د خبر شوم چې دا ولسمشر صاحب پلاد کلتور وزارت یې ویل چې تاسو باید نور خپل سریال نه جوړ کړئ دا ډېره د قدر وړ خبره ده اگر چې دا مسولیت دغه چا چې څوک په دې فرهنګي برخه کې مسولیت لري مګر دا غي دې تم پاملر نه و اوس یو سریال دی هغه شوټینګ روان دی زه په دغه بل باندې لګیم د ګلاجان مادوري په نامه زما یو سریال نوم دی په هغې لګیم د دې نه وروسته یو بل لیکم نو خدای دې وکړي چې زه په دغه روان کال کې درې څلور سریالونه ولیکم
تراب صاحب دغه ستاسې ډرامې چې دي دا چا فلم کړی دی او
خبره ده چې دلته خو لیکلې یو ستونزه جوړول دا غي نه څو شند ګران کار ګران پدې دي چې دلته ممثلین نه پیدا کیږي بس موږ ګرځېدل خواریم کړی دا بیا د ډېر برخې چې دي دا ما په داخل کې د کړی زین ته چرته هغه ما په پاکستان کې کړل په سواد کې ځکه د خزې نه پیدا کیږي اما په خوري خو زه جنکان تم افغاني جامې زړه او ګرد کمیسونه غوښتي دي دا غي جربم سې کړل هڅه کړې ده چې لهجه په خوري معلومه نشي نو در دې زینو ډرامو ډایرکټر هم په خپل مود زینو به نور کسان دي چې غنو ډیره وګد سلسله ده چې زینو مونږ تاسو ته
د خپل ډرامې مو کتاب کړی مې دي تر اوسه مو څومره کتابونه د طنز په برخه کې څومره مو د کیسو او څومره مو د ډرامو چاپ شوی
او مان سب زه خو په خبرې سره بیسیکلی د لندن کیسو لیکوال یم نو ما تر اوسه پورې 15 ټولګي مې د لندن کیسو او طنز د اسانو چاپ شوی دي همدارنګ د ور ټولګي مې 15 تلویزیونی ډرامې پکې دي هغه د ډرامو ټولګي دي د انګلیسي نه مې یو کتاب ژباړل دی چیرته چې اروا پونوي څلور سو مخه کتاب دی همدارنګ د دارین مې ځینې اثر ژباړل دي د شعرونو یو ټولګي مې چاپ شوی دی نو دا خبره ټوټل زما 15 اثر مې لیکل دي
خدای مو تکړه لره تراب صاحب ته ام ډرامې راته ولیکي ام سناریو ګانی
مننه خدای خیر ورکړي بس دا خبره مونږ هر کارایمو
قدر من اوریدونکو اوس د یو زرو یو شپې یو زرو یو کیسې د راډیوي کارتون وار دی تاسو را بولم د دې کارتون د بلې برخې اوریدل
یو زرو یو شپې یو زرو یو کیسې
ونه و یو سړی و چې قاسم نومیده هغه یو شتمن سړی و چې په یو لوی او ښکلی کور کې ژوند کاوه خلق بده هغه دو کور دروازه باندې درېدل تر څو په هغه خپل توکي وپلوري په خوښینی توپ سره هغه سړی هیڅ مهربانه نه و
لمخې مې لرې شه
ګرانه ملګریه لږې پیسې خو راکه
زه ستا ملګری نه یم زه له دې ځایه
خو هر ورځ به ورڅخه تیرېده او په هغوی به یې خټې شیندلې
سهار په خیر ښاغلی قسیمه
نجاره
زه نظیم یم ښاغلیه
ته زما هغه خدمتګار وې که
نه ښاغلیه زه ستا باغوان یم
او دا بوی لکه ماشو
نظیم خپلو بوټونو ته اشاره وکړه
اوهو ته دا د بوی په اړه خبرې کوې دا زما د باغ د بوټانو بوی دی ښاغلیه
مطلب دې همدا بدبویه بوټان دي دا لری واچوا
خو ښاغلیا دیرش کاله کېږي چې زه همدا بوټان لرم
د همدې لپاره نور وخت دی چې لرې کې نور نو نه غواړم چې دا بوټان دې په پخو کې ووینم همدا اوس یې لری واچوا
نظیم ډېر کلونه په ډېرې وفادارۍ سره د قسیم خدمت وکړ د چې یو ورځ لدې نړۍ څخه سترګې پټې کړې څو ورځې وروسته د نظیم وکیل د قسیم دروازه وټکوله
ته ابو قسیم یې
تاسو څوک یې
زه د نظیم حمید وکالت پر غاړه لرم پوه شوې
هغه نو څوک دی
تاسو باغبان هغه څوک چې ستاسو خدمت یې وکړ
سمه ده هغه څه غواړي
هغه وصیت کړی چې باید ټول مالې تاسو ته درکړل شي ښاغلیا
رښتیا مالې څه دی سرو زرو ګانې
هغه درته ادا پرېښي ښاغلیه
وکیل د نظیم بویناکه بوټان لاس کې نیولي وو
زه دا بوټان نه غواړم تا سره دی وي
بخښنه غواړم ښاغلیه دا تاسو پورې اړه لري
هغه لیونی سړي ولې داسې فکر کړی چې زه دې بدبویه بوټانو ته اړتیا لرم
قاسم چې څنګه غوښتل ځان یې له هغو بوټانو څخه خلاص کړ هغه لری واچول هغه بوټان د خپل دیوال څخه لری وغورځول بدبختانه بوټان د یوې بوډۍ ښځې پر سر پرېوتل چې له هغه ځای څخه تېرېده
مرسته یا څوک دې مرسته وکړي یو ډاکټر راوغواړئ هغه ټپي شوی
بله ورځ قسیم محکمې ته وغوښتل شو
ابو قسیمه زه تا د دې ښځې د ټپي کېدلو په تور تورنوم او ته باید ورته 1500 د طلا سکې هغې ته هرومرو ورکې
1500 د طلا سکې دا خو ټوکې دي قاضي صاحب
رښتیا وایې نو زر سکې باید ورکې
قسیم په غوسه کې محکمې څخه ووت
احمق قاضي ځان ته څه فکر کوي زر د طلا سکې هغه لیونی شوی دا نو څه رقم قضاوت دی
ابو قسیمه
قسیم مخواړه وګوري چې د محکمې یو مامور د هغه بوینا کبوټان لاس کې نیولې دي
دا بوټان دې هم در سره وایسا
زه دا زورون کی بوټان هیڅ نه غواړم، دا پرته له سردار څخه ګټه نه کوي، خپل یې وساته.
اجازه نه لرم چې زه یې وساتم، دا ستاسو دی.
قاسم نور څه نشو کولی، مجبور بوټان یې اخیستی وای. هغه هم نیغ د بیړیو لنګر ځای ته لاړ او د هغې تر پایه لاړ.
لعنتی بوټان!
قاسم هغه بوټان په اوبو کې لرې گذار کړل. بوټان د کب نیونې بیړۍ په مخ کې په اوبو کې پراته وو او د بیړۍ په وروستنۍ برخه کې ونښتل او د بیړۍ د تاوولو مخنیوی کوه. همدا و چې بیړۍ له لنګر ځای سره ولګېده. ځینې کب نیونکي په قاسم د هغه د کار شاهدي ورکړه.
دا د هغه کار و، بیړۍ یې غرق کړه، د هغه ګناه و،
سرکار
دا و، هغه داسې وکړل.
یو ځل بیا قاسم محکمې ته وغوښتل شو.
ابو قاسمه، امر کوم تر 150,000 د تلاسې کې ورکې، ځکه چې بیړۍ د خرابه کړې او هغوی ته د ډېر زیان رسولی. او ریختیا قاسمه،
څه
ته کولی شې خپل بوټان ځان سره ویسې؟
قاسم پریکړه وکړه تر څو هغه بوټان کوم لرې ځای ځنګله ته ویسي او خښکې کړي. بدبختانه هلته وختي سوغله موجود و چې په ځمکه سوری کینده.
همدومره ژور بځای پیسې پکې واچوه.
هغوی په سوری کې د غلا شوو پیسو دوه غټ بیکونه واچول او بیا یې سوری بیرته وپوښل.
د هیچا فکر به هم را نه شي چې دلته به پیسې وي.
راځه چې لاړ شو نور غلا هم وکړو.
کله چې قاسم هلته ورسید په هماغه وخت کې غله له هغه ځایه تللي وو.
اوس به درته وښایم. لعنتي بوټانو، نور نشي کولی ما وځوروي. همدا چې دلته مخاخم نور مو هیڅکله څوک نشي پیدا کولی.
ته دلته څه کوې؟
کله چې غله بیرته وګرځېدل، قاسم هماغه ځای کېنده چېرته چې غلو پیسې خښې کړې وې.
زموږ د کیندل شوي ځای څخه لرې شه.
دا زما کنده ده.
او داسې ده، اوس ځای درته ښکاره کوم، وینیسه.
غلو خپلې تورې را وویستې او قاسم پسې شول.
مې پرېږده، هغه پوهېږي چې زموږ پیسې چېرته دي.
قاسم دې ته نه کتل چې چیرې ځي. هماغه و چې له یوې غونډۍ لاندې ولوېد. او بیا د غونډۍ د سنډې څخه یو لوی سیند ته چې د تیرو تیګو او لرګیو له کندو ډاک ولوېد.
د خدای شکر دی چې خلاص شوم.
او وروسته بیا له یوې شرشرې څخه لاندې ولوېد. کله چې هغه ساحل ته ورسېد ډېر آرامه شو. تر هغه آرامه و کله چې هغه بویناکه بوټان یې څنګ ته راغلل. د قاسم زغم نور خلاص شوی و. پریکړه یې وکړه چې هغو بوټانو ته اور واچوي او پرته له ایرو څخه یې نور څه پاتې نه شي. هغه د خپل کور په چمن کې اور بل کړ او بوټان یې پکې واچول. خو یو کارغه ورته ټوپ کړ او بوټان یې له ځان سره واخیستل. قاسم هم ورپسې شو.
هغه بیرته راوړه، غواړم وې څه ځواب.
قاسم یوه ډبره واخیسته او پرې ګذار یې کړه. ډبره په کارغه ولګېده او کارغه سوځېدونکي بوټان پرېښودل. خو بدبختانه بوټان د هغه د کور د بم په سر ولوېدل. قاسم ساته منډه کړه او د اوبو سطل یې واخیست او بام ته وخوت. مخکې له دې چې د اور لمبې مړې کړي د کور چت پرې را وغورځېد. هغه خپلې خونې ته له بوټانو او سطل سره ولوېد. هرې خوا ته د اور لمبې وې او کور یې په چپه کېدو شو.
دلته هیڅ لار د وتلو نشته.
د لوګیو په منځ کې هغه مخامخ دروازه ولیده، خو دروازې ته لاره له سکروټو ډکه وه. قاسم بوټان د اوبو په سطل کې ښکته کړل او بیا یې په پښو کړل. هغه له بوټانو سره په سکروټو وخوت او له کوره ووت. کله چې له کوره د باندې ووت ټول کور یې چپه شو.
ابو قاسمه، ته خو ښه یې کنه؟
دې بوټانو زما ژوند وژغوره.
اوه، دا ډېر بدبوی ورکوي، ته باید دا لرې کړې.
سره له دې چې هغه بوټانو ډېر بدبوی ورکوه، خدا ابو قاسم په خو سره جوړول او ډیر آرامه وو. او تر ټولو مهمه، هغه بوټانو تاله من کړی وو. هغه بوټانو بیمه لرله او په هغه بیمه یې خپل کور جوړ کړ. او هر ورځ ابو قاسم له خپلو بوټانو سره قدم وهلو ته تللو. حال دا چې د هغې سیمې خلکو د قاسم د بوټانو بوی نه خوښېده.
سهار مو بخیر.
سهار دې بخیر.
نن یې ګومه ډیر خوښ شو.
دا بوټانې څومره بوی کوي.
خو قاسم به هغه بوټان له پښو نه ویستل. ښه نو اوس پوه شوی که یو شی زوړ او پخوانی هم وي، په دې معنی نه ده چې هیڅ په درد نه خوري. دا د یو زره یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.